د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په توکیو کې د منځنۍ آسیا او جاپان لومړنۍ سرمشریزې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ګډو هلو ځلو په اهمیت ټینګار وکړ. شوکت میرزیایف وویل چې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې په نړیوال سیاست کې جدي ننګونو ته په کتنه د سولې د ساتلو او ثبات د پیاوړتیا لپاره ګډې هلې ځلې ځانګړی اهمیت لري. کاغلی میرزیایف وویل چې افغانستان زموږ د تعاملاتو یو له مهمو ساحو څخه ده او د موږ ګډه هیله ده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز سوله ایز او پاسباته ولیدل شي. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونو راهیسې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان خلکو سره زیاتې مرستې کړې دي. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هیواد د صدر اعظم سانا تاکایچی تر څنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا او روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زلنسکی د دسمبر په 10 په کیف کې یو خبری کانفرنس ته دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د کرملین لوړ پوړی مذاکره کوونکی کیریل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځېده. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره پر ځای د دې چې په خونه کې درې واړه خواوې په یو وخت کې وي په جلا توګه خبرې کړې دي. د متحدو ایالاتو، روسیې یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سمدستي تایید نه دی ترلاسه شوی، خو زلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تېره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیسته. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې ورځې اعلامی وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د خپل برطانوي سیال یوویت کوپر سره د تلیفون له لارې خبرې کړې دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم تماس یوه نادره پیښه ګڼل کیږي. اعلامیه وویل چې د جمعې په ورځ په دغه تلیفوني تماس کې وزیرانو د متقابل تفاهم د پیاوړتیا او د زی علاقه مسایلو د تعقیبولو لپاره په مختلفو کچو کې د مشورو د دوام اړتیا باندې ټینګار وکړ. د فرانسې خبری آژانس رپورټ وایي د انګلستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې کوپر د ایران د اتمی پروګرام په اړه د ډیپلوماتیک حل اړتیا باندې ټینګار وکړ او یو شمېر نور مسایل هم مطرح کړل. په لندن کې سرچینې وویل چې کوپر د لنسی او ګریک فورمن قضیه راپورته کړه، یوه برطانوي جوړه چې د جاسوسۍ په شک نږدې یو کال کېږي چې په ایران کې توقیف شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د دغو برطانویانو د قضیه یادونه نه ده شوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د 1440 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ ده، خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سګنۍ ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي.
و من نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درسهای خود را ادامه بدم.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د لندۍ د دیرشمې په شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي، او د زلاله هاشمي کیسه هم اورو چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي چې کولی شي مرسته وسره وکړي او خپل هنر ته ادامه ورکړي. نو ریپورټونه هم لرو، را سره پاتې شي.
ل خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې نن د افغانستان د سړو سیمو د 1440 ښوونیز کال رسمی ورستی ورځ ده خو د شپږم ټولګي یو شمیر زده کوونکي چونی وای چې سګنې جمعې به ورستی جمعې وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی وای چې اندېښنه او خپګان یې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پایته رسیدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د ښوونیز کال د پایته رسیدو په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د 1404 تعلیمی کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنیو رخصتیو په پایل سره د شپږم ټولګي یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي دولس کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نه شم کولای، خپه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بل معنی لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
من میخوام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صفحه هفتم بسته است. بسیار
غواړم چې زده کوته می دوام ورکړم. خود ووم ټولګي لپاره کونسي بندي ډیر لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال کونسي ته تللی نه شم، ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ ته کونسي دروازې پرانیزي.
نن یک شنبه د قوس میاستې ډیر سم د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 تعلیمي کال رسمي ورستي ورځ ده. کځه هم په دولتي ځکه یو کله څلورم تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینه د قوس په 15مه پایته ورسېده او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیرای ځکه تتلل، خو د تعلیمي نظام د کارکونکو په خبره خونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکونکي ترننه په ځکه کې دي او سر لسبای زمنۍ رخصتي پیلې کی. لدی سره یو شمېر خصوصي ځکه کې کلنۍ ازموینه ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدی دلوا او هود کی وی. د په داسې حال کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبه په ورځ د ډسمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، ترڅو په ټکو یې د هیواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هیواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړي. هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړې دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په ایکس پاڼه لیکلي دي، تیرونی برتانوي چارواکو په اسپانیا کې د زمونږ غږواورۍ په غونډه کې د ګډون له لارې د افغان میرمنو د ستونزو مسله راپورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکو لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړي. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي، تیرونی برتانوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په وار وار افغان خزو د خزو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړي او غوښتنه یې کړي چې نړیواله ټولنه باید دوی غږ پیاوړی کړي. په همدې حال کې وشمیر افغان خزو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي له دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. د کابل یوې اوسیدونکي فرزانه مومن چې لږ دکړو پاتې شوی محصله ده، ازادي راډیو ته وویل:
زه د برېټانیا د ځانګړي استازي دغه څرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د خزو شرکت پکې خورا مهم دی، داسې عملی اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یو بل افغان مرمر مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسه ده، وایي هیله لري چې د افغانستان پر راتلونکي کې فعال ونډه ولري.
دا شرایط فعلی متفق
اوس نه شرایط کې له بده مرغه ډېر خزل له کار او زده کړو پاتې مو کم ده. هیله لري چې کار وکړو د افغانستان په بیلا بیلو سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ زده کړې کړې او ډېرې هلې ځلې مو کړې، خو له بده مرغه اوس نیو شرایطو زموږ په ژوند منفي اغېز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلا بیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ښځو په مشارکت ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د نومبر په 9 ټینګار کړی و چې افغان میرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4 سولي او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو آنلاین غونډه کې وویل چې خزي ځوانان د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلا وطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغیزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي او یوازې پر ویناو پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانه ازادي راډیو ته وویل:
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي جوړښتونو کې د خزو معنادار ګډون کولای شي د اوسنۍ کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغېزمن لار وي. ریبات یو ځل بیا د افغانستان د خزو نجونو نه اورېدلې غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه اوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوي او پر کاغذ لیکل شوې ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملی جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د غډلې د زده کړو کار په ګډون په افغانستان کې په خزو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د خزو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې له لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله هاشمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورڅخه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د سحکال په وري میاشت کې افغانستان کې د کورنۍ لخوا د نادرکۍ خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرې کړې دي او د خپل روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. یو شمېر افغان هنرپالان هیلمن دي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
بسم الله جانا خالي، بسم الله جانا زلاله وموندل شو خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلا وطنی کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وای کزلاله شمی وغوړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنم لاتړ وکړي. خدا پریکړه د هغې شخصي تصمیم بللی دی. دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 نه وخت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
در رابطه با این که فعلا خانم زلاله هاشمی
پدی اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې دا پراتونکو کې تصمیم سده، هغه پاغه پودړه لګي خو کچېری بیا وغوړي هنر پیل کړی، هغه څه چې د موسیقي د انسټیټیوټ له لاسه پوروي مونږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سمو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې روان مریض کال په وری میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلاله وروسته د دسمبر په 13 بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پریکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغه په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي کنه څه نه دی ویلي. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د روان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د میرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي خو دای کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلاله هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل،
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالت هم ده پیغام ده چه ده کمیلار نه چه انتخاب کردیم. باید پشان سی پرمختق وکی خیصه خیصه سندری دیوهی. او خپل هنر تا دی ادامه ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهور شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقي غږول او هم اوریدل بند کړي وای، دا په اسلام کې حرام ده. د یادونه ده چې د زلاله هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د لندې د دیرشمې پر شپه یو شمیر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې د یلدا شپه لمانځل کیږي او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا دود زرګونه کاله مخینه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د قوسیا لندې وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راووزی داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ته پکې هر شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګی توا چوي رڼې هلې زدی پسترګو کې سهار ګورم تتری راو کاجی وڑی ہلے پفال دی وخی جی چودا سلو غڑن خوبنا چی تابر دمازی مار چی چلی کڑی دی اغزن خوبنا جوند یو تو روژدا شپا دا یلدا جوند یو تو روژدا شپا دا یلدا مش پکې هر شی بفال ګورو راته په منځ کې غړولې دی ورغوي وطن څوک پکې کرښې د تلپات په سرلیو ویني څوک وای وینم په دار منې چاته د خاورې مور پړونه ښکار باد وړې چا یې له زړه څخه فریاد وړې ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا زپ کې هر شی بفال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وای
خصن په یو کورنۍ کې چې کتاب سره سره کار لري په دې ورځ باندې تر ډیره کې نه نقلونه چې یعنی په کورنۍ کې څه وای سره یو بل تر ډیره وخت ناشتي د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي البته پالونه په نورو برخو کې ماشي لکه په منګ کې چې ځینې پالونه اچي یا نور په ژوند دي
یلدا د منی د پای او د ژمی د پایل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موم کې مور ورته وای زړی ژوندای وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا پکورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخا او نیول کې مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کې یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکي حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده، خو د سه خاص پرګرام به د سینو سي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، او نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د شار خلک ډېر لمانځي، او د یلدا پښ په باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسم بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یو کمپلا یو رجعی به سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کې شو دلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې دا لوبه وایم که د ساتری وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشانی په اوبو کې وراچوله بل څوک یې ونه ویني. د هغې څادر لاندې کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشانی واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخته له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به سې د هر چا وه. نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همدارزوی چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او نارینه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپا د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمنځ یو په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانش دي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواجه خوړل کیشي. د کابل شهر ایو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلداش په اړه وایي
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه وګده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنی زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیر دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې ښلې د یلدا په اړه لیکلی دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاتون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همداراز لیکلی په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلی شي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښه دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله اصغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وای
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډې تو په ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملما پروگرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملما په پروگرام کې را سره لستکړو پاتي محصله بریاز وخت ده. بریاز وخت د طب پوهنځي تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز وخت ولې طب پوهنځي انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولې څه کارونه یې کړی دي، زده کړې لکم ځای پیل کړی دي، نور سرگرمیان یې څه دي، په کور کې کم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلما په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شې، منله دي چې وخت پرې خود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنی اوز دکڑا کو موچه خونزه موچر تا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلامون افرد جانه تاستا و دازده را دیو بلو بلو ناولیدون کتا بری از واقعی ما خوشحاله ایم چه تاست رستای ما بلی او استاست سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې ما مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو پر ته وایي لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغه لور په دې ماشومتوب کې اتمان باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون کچیر زه ولایت مشخص کوم، خپل می ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کاسته یا هایو فامیده پو کاسته یا هغه یو سوادار کاسته سره د پلار جان می. نو طبعا هغه چا چې خپل درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خواند او ګټو مزایا باندې پیږي، وایي تر ډېر حد پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل کړي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو کنه؟
بلې، ما یو ملګری و سنفی میوه چې اوس هم خوشبخته نو سره ارتباط لرم. بعد له ډېر کلون چې مو ډېر وخت تیر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم و که پوهنتون مو شروع که ختم و که، اوس هم سره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه سنفی ملګری شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس نیم یادي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې ورسره که چېرته نوم واخلم غلی فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه ایمډي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویلې چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستې کلونه کېږي، په مخکې لدنې چې ستاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهال وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا کبل ولایت ته ځي کورنۍ بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسي ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نفره رسوي، په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کارته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډېره غټ همدغه لامل یې دا ده چې ما دا په یو سر کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالانې هم زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه. یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله، ام تقریبا داسې څه نه څه داسې د لری خپلوانو جملې سو نو تبا نیو انسان کنه دغه انسان سره جوړ جاړی کی جوړ راځي چې غي بڼې سره برابر وي غي ملګرتیا دوامدار پاتې کیږي تر ډېر حد پاتې کیږي اوږده پاتې کیږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهاله اړیکې راستندو کیدای
بریا جان دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې کنه بل د طبیعت للی وي
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلې ده ورپسې د ساينس څنګ کې دولتي ساينس څنګ مو له هغه هم زابل ولایت کې ویل تقریبا ما څلو 15 کال عمل ته پیسو استادې کړې لدین ورسته کچیر زوای مې داس پلان لټو کې ما بیا ورسته قندهار ولایت ته للی ما التما فرش کوم واده می کړی د کندهار ولایت کې کندهار ولایت کې ما بلې د قابلیت بخښنه فارغه ما ام د کندهار ولایت کې د یو څونو شخصي شف خانو سره ما کار کړی دی خو په ورستۍ کې چې ما خپل تیپ پانځي شروع کړ په نیمای کې رانه پاتې سو ام د کندهار ولایت کې او فعلاً کزه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت په تر ټولو ښه تاسو ته معلومه ده چې تاسو هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی په تیر شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وي جنگونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک لري دا چې نجونې باسواده نه دي خزی باسواده نه دي کارونه نشي کولای او عموما په دغه ادارو کې چې کارکونکي وي بخصوص شفخانه چې کلینیکونه او شفخانه وي کته سانتیاوی ډېر کمی دي خو اغلته د نورو ولایتونو نه کارمندان درتلې دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغه ولایتونو انجونی ډېر لزده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیواله
بله بالکل دا خبر اصل په سلو کې حقیقت ده چې زه خپل ډیر وخت ما ډیر مور زابل ولایت تیر کړی یم زابل میشت تاسو څنګه فامیل مې وسم زابل کې اوسېږي اندغه د زابل ولایت د ولایت له تن ډیر د کی کوم معلومات دا خبر ته ډیر حد پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډیر حد پورې هم داسې چې پاکستان د چی اوس حالت ډیر خراب سو دی خو د اوس نه پخپله شو که څنګه اوس خو هغه د حساب باندې باندې زون لګیدلې دي حالت نور هم کړکشن سو دی خراب سو دی خو هم هم داسې و جنو چې دی خاص ټول هغه جنو چې هغه په لري پروتو سیمو کې اوسېږي او وي داشتو تعلیم ته مثال تاسو څنګه درلو دریا د غوې د فامیل خو اجازه نه وای یا مثال فرق کړي صحت بخش کې وای ما کده زه کټاړی ما مثال او وظیفې په ارتباط وای ما دا کچ ډیره کوم او په زابل ولایت کې داسې نور ولایت کې یعنی دې خدای د چې مثال د کورنۍ نه په خیا بي سي وادي او داسې نور کړهونه دا خبر ته ډیر حد پوری واقعیت لري چې جنې د تاسو په لمن پاتې وي او ډیر کم ورته بس راسته درلود
دا چې جنې نشو کولای زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي انجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ ورته ډیر پام کوي یا به ورته ارزښت درلود د زده کړې وي مدرسې وي چې انجونو لاړ شي د خپل قران شریف وای یا د دین زده کړې نوري وکړي
کچېره اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوی مدرسې ورستر بل مثال افتتاح کیږي جوړېږي خو که زه په دمخ کې خبر درته وکم نه تاسو کوم څه نو حتی انجونې سره کولای چې موږ ستاسو په عادي اصطلاح نه مو راځي دا د ملاسب کنه میرمن ته وای حتی د دې اجازه نه لرله چې د لارسې او سپاره واخلي لاسونه سي د مور کو تلارسې د یو دیني توري مثال دا کې د نس دا کړ او کړی وې خو د سیمثال کم سنینجونی مثال وکړه نه تا کړنه کړه چې وګوي حتی بلوخته ورسې دا وګوي په هیڅ واچ اجازه نه لرل د فامیل د خوښې دی لاړ شي د نس دا کړ او کړی خو په اوس وخت کې چې ناسري تعلیم هرڅه باندې سوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناسره په خوا په ځای زیات سوي دي او ستدي او سه فعالیتونه د دیني زیات سوي دي په خوا چې و نه دیني و او ناسري یو هم داسې چې د نه خاص فعالیت نه لرل هم دی ولایت کې
یعنی ساسي چلته اوسېدلې استي اوازيت مو کتلې او انجنیر مطلقا په کور ناستې وي او نه داسري او نه هم د دینیز د کړې اجازه درلودل په دغه سي ټولنه کې تاسو څنګه وتوانئ دی چې د زده کړې اجازه ترلاسه کړئ تر پنتونه پورې او بیا لاغې نو ورسته بل ولایت کې واده وکړی په دې اړه ته وایا.
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کوم بي راس چې دغه مور پورې ارتباط لري، کار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې ورته ډېر حالته د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که فاخیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دغه په خوند او په ارزښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم، خوشاله یم، خوشبخت یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی، او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتلې اوس هم غواړي چې اولادونه نور هم پرمختګ وکړي، لو طریقه نه لري طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی. لاره مور ډېر کوشش وکړه،
خپل بیا څومره کوشش شوی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش شوی کوم مضمون کې تکړه وي.
نو واستاس نه چې فردا جان چې واځم باندې غادي وکم چې د رپورټ لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف ته د لسم پورې اول نمبر وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلې کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما ټول ارقام فیصدي چې دغه اتنی فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی واخن تر اوسه پورې ډېر زما تېره وم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښ مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم ما ډېر خوښ وه، اوس هم ډېره تعقیب وم، ډېر وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقه او شوق تر شا کوم څه لته خو نه و کنه هم داسې وختل دي چې زده کړې وکړې، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې ته واده راکړي چې اتمن باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمېږي. ځینې کسان بیا په کورنۍ کې له ستونزو سره مخې وخت سنجونی، کورنۍ دې ته تشویقې چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه په هغه وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان تکړه کړي چې اداقل دوی ته د خلاصون یو لار وي تعلیم به کول. تاسې کوم دلیل خو نو چې تاسې دومره زده کړو ته تشویق کولای؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه یم کېناستلې، ما هرې خوا ته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي چې زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات سي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم. ځکه ځینځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړې، حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی. دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل لې برکته، ځکه وایي کنه ویل کېږي پوهان وایي چې څوک چې تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لار خپل رڼا وي، هغه سرچراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه ان هغه دغه تور شپه ښکاری، هغه په توش پکې څل دلې سي، هغه که چیرې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولای، هغه مجبور دی بل چاته وای. یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی، سما ته ټول مدل من نه چې زه خپل مشکل په خپل حال کما او دا هغه وخت کې چې انسان په هول تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دا احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپل وکي، دا ډېر خدا او د خدا چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لوی شي، به په ټولنه کې مطمئنه مده غستونځ چې اوس موږ لرو دا بنوي. په مالی لحاظ راته وایا، آیا په مالی لحاظ باندې ممدا څه فکر کوي چې باید مستقله اوسې خوان پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي.
بله زه درته وایم انتر ډیر هدف پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې غډیر خوند کوي او که موږ وای کنه زه واړم فصیح خبرې وکم دا څه څه وایم چې غټلې مصرف قبول چې خپل لاس خپل څه غټلې که سیدا کار پیسې را کوي خاون یا ورور څنګه څنګه خدا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندوري به احسان به مننه زه دې ته ترجیح ورکوم دا ما ته ډیر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم ته ډیر هدا په چاته احتیاج نشم څومره چې واسم هم دم کوشش وکم هم خپل په شو باندې ودارې شم ډیر ترجیح ورکوم دې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاست کور کارونه په اړه تا وای تاسو ول چې وعده مو کړی ده درس مرواش په اړه بل ګرسه د نو پښتن د کور کارونه په اړه تا وای کور کارونه کوم تکړه یې کنه
زه ځانې د خو دا سې سوال دی زم که دا بل کس نه په استباد سوال وای شاید وای درته رښتیا وای. بلې هو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دا غو مسولیت د کور چارې د بیرون چا ټولې ما په غاړه دی تر ډېر هدا پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کوم په اورې وسم بریالي وسم مثال کا او اشپزی وی پکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډیر کوشش پکې کوم. بلې او
اشپزی کې دته اشپزی کې دته خز بده بریا اشپزی کې څه پخواله شي.
بلې اشپزی کې زه که درته منتو
منتر
ما ده خوشی غذا ده ډیر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کوم او پخې کوم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلی پلو او سپکی پلو
دغه زړه کوشش کوم او ساسي د سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار د تم شو غل ته خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخ نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښ نه څه وایم زابل ولایت کې مثال کندار د زون د د طرف زون کې چې دی هغه د دوه ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو مثال التوري ورېجی په خول په ودونه کې ډیر وسري واج سوي دي دی رحمت ورکوي د خوړو تر د سبو په خول خوړل دوته ډیر رحمت ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غذا چې دوی دا غ شروع واد ډیر خلک خوشاوي
اتمن د پس شروع وبوي افغانستان د جنوب خلک کندار او هلمند او زابل خلک کتلی دی عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسغه غوخه بیا غوخه باندې نومې خای سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دا وایو چې پسکه بیا ډیره وی نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دی هغه طرف خلک د غوخې سره ډیر علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلې باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی دلته یې کچېرې وکونډې فرض کړه که نه یې څوک داسې سره واده کوي چې هغه یې بل چا پرېښی وي دوی واده ورسره کوي د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی خو که چېرې څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي پیغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کاروبار ته پیدا کېده کې سبو روزګار وو تر ډېر هدا پورې دی زړه شکوي واده ته ولورته جګل ورته کولای شي خو اوس متاسف نه ډېرې ځوانان موږ لور په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همدا سي مجرد پته دی واده کول ته به خسره نشي ځکه کاروبار نشته دی د کوم وظیفې سره لږه په بندي سوی حتی د نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته د دې مر سرمایه نه لري ځاته شخصي کاروبار مثال پلانیزي نو ول ورونه په دغه طرف کې مو چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی ورته
تسویل چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجلی سره سړی واده وکي ځکه کله کله دا سوي چې کله انجلی باسواد شي ذکر ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام ډیره یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه کوي جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ورکی با سواد انجلې د پکورنیو کې چې انګوري کې بلې تر ډیره حدا پورې
فرق لري فرکلری داسې فرکلری مثال چیرته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي هغه پور تکړه وي د وی فامیل سیوادار وي فرش په کزوم کوي یو بل استلا فرق مې شر فکر وي هغه تر ډیره هدا پور هم داسې کس وي داسې انجلی سره واده کوي چې د دې په شان وي د دې په شان مثال فرهنګ لري تعلیم کړي یا تحصیل کړي فرش کوي یا ما سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې حلق بي سواد لري یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال دی بي سواد د سواد دایره وتلې وي دغه فلار مور بي سواد وي ان فالس کده وي کورنۍ کې د سوادار کس نه وي خو په هیڅ وجه سوادار نه لیتا داسې چې هغه مثال په بیرون کې وزفاله لري کال لري غوړه نور تشخي حتی کچیر زوایم کچیر ته مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دی بیا هم دغه انجلی سره دی ته واده کول تسنل لري او نور مخ ترازی کیږي یعنی زونه وتشکوي فرق لري هغه فهمونه چې خپل سواد لري خپل حلق هغه غواړي غواړي سواد خپل خپل واچ زین سره فرق کوي سوادار انجلی غواړي زه خپل سوادار يم زه غواړم د اولاد کنه انده مې روشانه سي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې وګړي تعلیم نه خوښوي نه کوي خو په دسترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مکه ته خپل خبره کې اده که هڅه ډیر بد سوای په داس فنګون په سپه داس جون په سپه داس پر مور کور نه چې ته وګوره دا انجلی وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي تاسو کې تعلیم کې زړه نور تشه
بیا د واده نور دودونه پر راته وایا واده مو څنګه وی څو ورځې وی څومره مصرف کوي د زوم کور بلور چې انجلی کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي کنه انجلی ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستدي په زابل ولایت کې معنی کچيري دودونه مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت ته فرد جان چې د مختلف او قشونه او قوم خلکو تر ازي پکې اوسېږي او بیا هم کزاب لتلک د زابل ولایت خپل غدو درته وایم ولور خو غلې شپږ ولکه حبانه دی ولور دی دا پیسې دا فرق لري دودونه ستدي ټول پیسې اخی د انجلی تور کوي چې تلا واخلي کور واخلي مثال کو سیستم سره برابر کی خو داسي پلرونه بیا ستدي چې پنیمایي ور کوي نیمایي ځان ته ګرځي فرض کړ نیمایي مصرف کوي او ځینې داسي هم فنونه هم ستدي چې هغه ټول ځان ته ګرځي بیا ټول انجلی تور کوي هي موږ دا خپل واده چې دی دا دی انجلی تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي چې بله او چې وا ورته وایم ځان دې کړز شپې جلاوي بیا نو دا سارت په خیر سره ورته ورته وای دا انجلی چې بیا خپل خاون کور د پلار کور او باسي بیا نو په غش په چې کوم راس چې او باسي د خپل کور پلار بیا نو په شپه د حلق په کور کې مراسم نیول کیږي په دې سره بیا بسي اته جمعي ورته وای کڅنګ مو درېمه ورته وای وای درېمه دا بیا نو په مغه درېمه باندې راځي ناوی مرزي راو باسي ټول د کلی شتي را ټولېږي خپلوان دوستان قربان ناوی ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا تیل راوړي بس خدای واس چا څه راوړي امغه ناوی ته ډالې کوي نو زموږ ودونه زاوې تقریبا دوه شپې او درې ورځې وخت دي
او دا ټول مزارف وزوم ورکي
فرق لري دغه د ناوی په کور کې مول نه کړس پانی ول کیږي فرق لري کورنۍ ځین مصارف د پلار د خو او ځین د نیم د خو د خوند خوای خو تر ډیره هدا په ور ډیر فوکس مصرف چې دی کوي په 100% کې اتیا فیصد ټول د زوم د خو دی زوم د خو ول کیږي
کدام راته وای چې د کندهار او زابل د خزي بخصوص د کندهار خزي چې دی په غاړو کې ډېر تکړه دي ډېر ښه غاڼې کوي او ډېر مشهور دي کندهاري غاړې ورته وای تاسو خپل هم خیاطي کوي زده مو ده په دې راته وای چې دغه غاړې څنګه کیږي او ساسي کاروبار په دې برخه کې څومره بریالي ده
رښتیا زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزی غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي شوزیم ولرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. کزه خپل د خپل ځان درته وایم امام خاموکتوزی زده ده خوزه چه خیاتی بخش که زکار که و ما چونه خیاتی بخش نم فرق لری خاموکتوزی ده و گانتوزی ده چرموتوزی ده مهردوزی ده وانده عدی لباسون ندی زما دیر فوکس چی ده یا ز خبال مافیلی لباسون نگندم مافیلی کالی جوڑه وم مثال فرض که ده پرتسی ورتای کنه ماکسی ماکسی چې جوړوي یا ځکه کله دا ګنده افغانی د پاره زخپل کالی زخپل په جوړو ماشين باندې بیا په دې باندې دا موږ کوم کارونه وکړو کومور دوزی کچرمه دځ دی زبل کاستور کوم بیا دا ارکس خپل جلا بخش لري ارکس خپل جلا ماهر کس لري چا څوک مور دوزی فرمایشو کې هغه په کې څوک وای چې نه چرمه دوزی کوم هغه کسان جلا دي ټول اړ خپل لاسی کار کوي هر یو خپل کار مسلک دی هر یو جلا
او د دغه پر راته وای ساس د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټشته
بلې دا د خېتی په بخش تاسو کوم سوال وکړي
و ام دا یادم
زه خدای خداسته فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چارې او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم مطلب د دې درآمد زیات دی د ګټه او عاید زیات دی فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر شته په کار کولو مثال په کار کولو کې پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم انلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم نو د ډېر حد پورې خیاتي کوم خو تاسو ډېر وخت
خاص نه دی ورته ورکړی د افغان انجونی اوس په پانتونونو ته نشي تللی خوانځي ته نشي تللی په کورونو باندې ناست دي تاسې د خپل انلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسو چاته مشوره ورکوي یا کوم بخش کې که افغان انجونی کولای شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لري له تاسو اورم بلې
بالکل چون زه خپل کسوم چې ما مخکې حضور شکل وظیفه کول درسونه مې ویل خو هر څه باندې سول امید مې د لاس ورنک او سم مې د لاس نور کوم یو بل څه مې فکر وکړ چې غواړم د امدا انلاین کاروبار دی زما مشوره ټول خويندو ته چې نورونه خوشو کړ الحمدلله کاروبار پیدا کیږي چې مخ نه نیول سی په خاص ډول خويندو ته امدا ده چې دوی امدا سوچ وکي انلاین کاروبار ته مخکې زده کړې ته مخکې امدا ورته مشوره ورکوم چې زه خپل ماخ قسم چې ما هر څه د لاس ورکړ زه فعلاً انلاین درس وایم انلاین پروګرام کې کار کوم انلاین شکل سره سوداګري کوم حضور شکل هم ستدي خو حضور شکل تر حد پورې ما کار کول کم دي ځکه موږ باندې ډېر مثال محدودیتونه وځي کیږي چې مثال داسې بنه کوي تاسو چې راځي باید محرم در سره یو موږ شي اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټیکس کې تر حد پورې مشتنا نه پریږدي نو تر ډېر حد زما ډېر فوکس باندې انلاین کاروبار باندې چټول خويندې مثال امداسي قویره دا ولري مثبت فکر ولري دوی د هر ورځ کار وکي کم کم کار دی وکي خو دوامدار کار دی وکي دا سینه چې د دوه ورځې کار وکي چې زاده خو لا ونه سوزدانه کوم زه دا وایم چې دوامدار کار کم کم تر هر څه شته